سیاسي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. لدی شبی دا خبرونه پایل سونن پنځشنبه د کب یهود میاشتې 19 د مارچ 14 خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو استاد سره به خبري وکړي. د ترکیه په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوي موقتي استوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل دغه افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو، د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي، په دې مرکز کې تر هغه اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې وسیدو دایمی ځایونه پیدا سي. د اوکراین چارواکي وای په ماستر سیوی ساحلي شار ماریوپول کې یو زیژنتون دروسی په یو هوایي بریډ کې ویجاړ سوی او لشتل لږه ولستنه ټپیان سیوی دي. دغه بریډ د واشنگتن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمیر نړیوالو غندلې پر دغه روختون داسې محل بریډ کې چې پرون د اوکراین له یو شمیر ماستر سو شارونو د خلکو د وټلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل سیوی دي. په دغه شارونو کې دروسی ځواکونو د بریډونو لکبل پلازګونو زره کسان د لمړنۍ خدماتو په پراته په خپل کورونو کې راګیر پاتې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنډي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولنډ پلازمینې وارسا ته ورسېده. نوموړي به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړ سي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړم ورځ یو پلان اعلان کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړ سي څو د روسیې ځواکونو د حملو په شنډولو کې ورڅخه کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالاتونه پولنډ ته د امریکا جټ الوتکې ورکوي، خو پنټاګون دغه پلان سم دستي رد کړ او هغه یې د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناټو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي، له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیه ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. ترکیه هیله منه ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربان په اړه خبرې وسي او دواړه لوري به بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. د طالبانو یو پلاوی د ترکیې د انتالیا اناتولیو فورم پر افغانستان بحث کوي.
د انتالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټولو غوښتنې چې خلک یې تمنه لري.
د ځینو پخوانیو چارواکو د لیدنو کتنو زیاتوالي په افغانستان کې لګڼو کسانو سره پوښتنې او شکونه ولاړ کړي.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دي. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشتد یو فعالیت کوي.
اقتصادي خبرونه هم خبرو او په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بحث اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 4 دقیقې او 40 ثانیې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیې چارواکو په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استادو سره خبرې کوي. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 پیلېږي او د مارچ تر 14 نیټې دوام کوي. تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیې ته روان شوه. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی متقیب په ترکیه کې د انتالیا په ډیپلوماټیک فورم کې ګډون وکړي او هلته به د افغانستان په اړه ګډونوالو ته د وینا تر څنګ په یو باس کې ګډون هم وکړي. ورسره به د ترکیه او د نړۍ د مختلفو هیوادونو له بیلابیلو راغلیو لوړ رتبه پلاو سره ناستې وکړي او د افغانستان په اړه به خبرې وکړي. د انتالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. عبدالقهار بلخی دا هم ویلي چې د فورم افتتاح د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي او وروسته به د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د مختلفو موضوعاتو پاړه بحثونو کې ګډون وکړي. معلومه نه ده چې ښاغلی متقیب د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولدي. ترکیه لیواله ده چې په خپله خاوره کې میشت افغان سیاستوال له طالبانو سره د ګډ حکومت جوړولو ته وهڅوي، خو طالبانو په دې اړه د ترکیې رول ته تر اوسه پورې ډېر فرصت لا نه دی ورکړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو یو ځل مخکې د همداسې اجنډا په ملتیا کابل ته هم سفر درلود. ترکیه له قطر سره یو ځای د کابل او د افغانستان د نورو هوایي ډګرونو په عملیاتي چارو کې برخه اخیستو ته لیواله ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ترکیې چارواکو په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کوي چې د ترکیې په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان له دې اړخه په نړیواله کچه له ستونزو سره مخ دي.
ومردل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی د یو هیات غړي ترکیې ته رسیدلی دي. دغه هیات به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 نیټه پیلېږي. په داسل کې چې د طالبانو د حکومت خوا په بیلابیلو قشرونو کې د خلکو نیونې روانې دي او دغه نیونو غبرګونونه پارولي. د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب، امنیت او ثبات لپاره کوي، خو د کابل ځین اوسیدونکي په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عامو وګړو، د پانتون د استادانو، مدني فعالانو او هنرمندانو نیول سم کار نه دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کابل ښار د پولیس سرخ اوسیدونکی دی. دی چې کابل کې د یو پوهنتون استاد دی، د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي. خو وایي نږدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمینه برابره شوه، خو دی ځکه ولاړ نه رو چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندي چاپیریال برابر کړي. خو اوس وایي د پوهنتون د استادانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیولو اندیښمن کړی دی.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو، د مدني ټولنې د غړو نیول کېدل د ټولو غوښتنې چې خلک یې تمن لري، بیا له دا چې خلکو انکار کوي او وایي چې دا کسان یې نه دي نیولي، خو نیول شوي کسان له خوشې کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولې. دا غوښتنې چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کموي.
او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت
روینا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د څلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پانتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوې چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خواو غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزه حل نه ده، بل نور ستونزه رامنځته کوي.
د یادونې ده چې د اګست له 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمېرو په اړه ادعا کېږي چې لا یې هم برخلیک نه ده معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیډیانه ندیمه مشهوره په پتینګره کاکۍ هم د طالبانو له بنده خوشې شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خود یې له شاوخوا درې اونۍ بند وروسته بیرته خوشې شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
چانه وضاحت غوښتل شوی دی او څوک کېدای سي په ځینو وختونو کې اشتباه پېښ شوې وي، بېرته هغه رفع سوی دی، معذرت په غوښتلو بېرته خوشې شوي کور ته تللي. ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسایل شته چې هغه وجې نه حکومت وظیفه لري توقیف ولري.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او له دې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالی شورا د پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې د پخوانی رئیس فاضل هادي مسلم یار ترمنځ وروسته یو پرله پسې او تودو لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د شاغلي عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپر سوي، نوموړي په تېره یوه میاشت کې دوه وري له شاغلي کرزی او درې وري له شاغلي مسلم یار سره په خپل کور کې کتلي او ویل سوي چې د دوی ترمنځ د افغانستان پر روان وضعیت بحثونه سوي دي. خو د ملي مصالحې په عالي شورا کې د شاغلي عبدالله مرستیال اسدالله سعادتي بیا دا کتنې د افغانستان د ثبات او ملي یووالي لپاره مهمې ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې اوریدای سي.
تر ټولو تازه لیدنه کې چې د چهار شنبه په ورځ شوي، ښاغلی عبدالله په خپل کور کې لومړی د مخکینی نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلم یار او بیا وروسته له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دي. د هغو معلومات پر بنسټ چې د ښاغلی عبدالله په فیسبوک پاڼه خپاره شوي، نوموړي په تیره یوه میاشت کې دوه وارې له ښاغلي کرزی او درې وارې له ښاغلي مسلم یار سره په خپل کور کې کتلي او ویل شوي چې پر روان وضعیت خبرې شوي دي. د دغو مخکینیو افغان چارواکو او سیاسیونو ګرمو او پرله پسې لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې پیدا کړي او انتقاد دا دی چې دا لیدنې کتنې دوی د خپلو ګټو لپاره کوي، نه د خلکو لپاره. په ټولنیزو رسنیو کې بیا تر ډیره په یو سیاسي تانس هم بدل شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي مرجانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ای کارا او دیدارا
دغه کارونه ولیدنې د خلکو درد نه دوا کوي. دغه تیری باید هڅه وکړي چې یو عملی کار د خلکو لپاره وکړي، نه داسې چې هر ورځ عکس واخلي او خبرې کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي او د ټولنیزو رسنیو کارونکي قسم هم ورته نظر لري.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دی. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشته یو فعالیت کوي، ان دوی خپل له هغه څه چې روان دي معلومات نه لري.
د ښاغلي عبدالله د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته، نوموړي له ښاغلي کرزی او ښاغلي مسلم یار سره دوه ویشت وارې لیدلی دي چې ډیری لیدنې د ده په کور کې شوي دي. په لومړیو کې او په ځانګړې توګه په اګست میاشت کې په دې لیدنو کې نورو سیاسي مشرانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و، په داسې حال کې چې په تیرو څلورو میاشتو کې بیا دغه لیدنې خپلمنځي وې. خو مخکې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتي چې په یو شمېر دغو لیدنو کې حضور درلود، ازادي راډیو ته وویل چې دا لیدنې کتنې د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي یووالي لپاره په خبرو ورټولې دي.
عمومی خبر هم دغه دي چې دغه مشران چې پاتې دي غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د ثبات، امنیت او ملي یووالي په برخه کې مرستندوی وي، نه د امارت لخوا او نه هم د دغو سیاسي مشرانو لخوا په اوسنی حکومت کې د ګډون په اړه کوم بحث شوی.
د ښاغلي سعادتي په خبره دا لیدنې کتنې به کوم ښکاره نتیجه ونه لري، خو په خبره یې کوم موضوعات چې یاد شول په دې برخه کې بې اغېز هم نه دي. د یادونې ده چې د اګست له 15مې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه مخکې د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او مرستیالانو په ګډون یې ډیری افغان سیاسیونه او مخکینی چارواکي له افغانستان ووتل، خو یو شمېر کم بیا په هیواد کې دننه پاتې شول چې ښاغلی عبدالله، ښاغلی کرزی او عبدالهادي مسلم یار له مهمو دغو د ګوتو په شمېر کسانو څخه دي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د اوکراین چارواکي وای په معاصره سوي ساحلي شار ماریوپول کې یو زیږنتون د روسي په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه ولستنه ټپیان سوي دي. په دغه برید کې د ځینو نورو کسانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. ګڼو هیوادونو دا حمله غندلې ده. دغه ورځ د امریکا مرستیال ولسمشر کامیلا هارس پر اوکراین د روسي د یرغل په اړه له یو پولنډي چارواکي سره د خبرو دپاره د پولنډ پلازمینې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دې دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړ سي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړم ورځ یو پلان اعلان کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل سي څو د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. دغه ورځ د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیې ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. ترکیه هیله منه ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربند په اړه خبرې وسي او دواړه لوري به بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. د اوکراین په اړه بل موضوع دا ده چې له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې په بشري او پوځي برخو کې د میلیاردونو ډالرو د مرستې لایحه تصویب کړه. بل لوري ته له جګړو سره سره د جګړو د درېدو هڅې ګړندې سوي. احمد شبر په سټوډیو کې د نور تفصیل راکوي.
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره 13.6 میلیارد ډالر بشري او پوځي مرسته وشي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس د دوو اروپایي هیوادو پولنډ او رومانیا په سفر ده. اغلی هارس په داس وخت کې پرون وارسا ته ورسېده چې د پولنډ حکومت یو ورځ مخکې تر دې دا پلان په ډاګه کړ چې له مخې دغه هیواد غواړي د روسي ساخت جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته وسپارل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې په اوکراین کې ترې کار واخلي او د دې پر ځای به واشنگتن وارسا ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي. خو د امریکا دفاع وزارت دغه وړاندیز رد کړ او هغه یې د منلو وړ ونه باله. د لویدیځ په باور هغه جنګي الوتکې چې د امریکا او ناټو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخلي شي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. بلې خواته د اوکراین د پلازمینې والي اولکسی کولیبا نن وویل چې د کیف له څنډو د جګړو له ویرې شاوخوا 10,000 کسان د چهارشنبې په ورځ نورو سیمو ته انتقال شول. پرون روسي پوځیان د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي پروختون روسي پوځیانو د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي پروختون بمباري وکړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا 10,000 په کټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له څه باندې دوو اونیو راهیسې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید کړی دی 13 ځله په روغتیایي مرکزونو حملې شوي دي. د جګړو د درېدو د هڅو په لړ کې بیا د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیې ته تللی دی او د اوکراین د تلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې دی هیله من دی چې د دغو دوو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به خبرې دې ته زمینه برابره کړي چې په اوکراین کې اور بند شي.
د اوکراین پر وضعیت مو راپور واورید. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې تازه هوکړه د دوړو هیوادونو په ګټه ده او د افغانستان او پاکستان اقتصادي ودې ته لار پرانیزي. د دغې خونی وایان مولانا ظهیر ازادي رادیو ته ویل کابل او اسلام آباد هوکړه کړې چې د یو بل له خاورې څخه به د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره استفاده کوي. د نوموړي په خبره د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لاریو آزاد تګ راتک پیل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان حکومت ځانګړي استازي صادق خان هم په خپل ټویټر لیکلی چې د مارچ 28 نیټې وروسته افغان لری چلوونکي کولای شي پاکستان ته د صادراتو او وارداتو لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت او په کندهار کې د دغه هیواد له کنسولګری څخه پاکستان ته د ننوتو اجازه پاڼه ترلاسه کړي. دغه شان پاکستانی لاری چلوونکي کولای شي په پېښور او کوټه کې د افغانستان له کنسولګریو څخه ورته پاڼې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د مالیاتي جریمو له معاف کېدو او پر کوچنیو پانګونو د ثابتو مالیو له کمیدو خبر ورکوي. د مالی وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو حکومت وړو پانګونو او تشبثاتو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره پریکړه کړې چې پر اصنافو د ثابتې مالی کچه راکمه کړي او د غراس پر وړو تشبثاتو د تیر کال مالی او مالی جریمې معاف کړي. په اعلامیې کې راغلي چې د مالیې وزارت د وړاندیز په اساس به په 1401 مریض کال کې پر وړو تشبساتو مالیه له 1.15 څخه 0.15 ته راکمه شي. مالیې وزارت ویلي چې د نوې پریکړې پر بنسټ له 1409 کال څخه د مخکې کلونو مالیاتي جریمې په بشپړه توګه معاف دي او د غرض له 1491 کال څخه بیا تر 1495 کاله پورې د مالیې باقیداری تر 50% او مالیاتي جریمې هم تر 30% معاف دي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 9 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.42 افغانۍ او 6.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1.15 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 4.69 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 3.3 پوله.
خبرونو ور اخوا
نوریاس نوریم سلامونه او نیک هلی. د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. د غراز به د کندهار د ترافیک پولیسو لستونزو خبر شې چې ویل څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکل شوی. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبروو. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو د ښځو په نړیواله ورځ ژمنه کړې چې د ښځو دینی حقونه به خوندي کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبانو دا ژمنه داسې مهال کړې چې د بشري حقونو مدافع ادارو ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خلکو له اساسي حقونو سرغړونه کوي. وروسته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره سوي چې وایي د ښځو نړیواله ورځ ښه موقع ده چې افغان ښځې خپل مشروع حقونه وغواړي. په مقاله کې لولو چې په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالو له فشار سره مخامخ دي، دوی مخکې هم ژمنې کړې چې د ښځو حقونه به خوندي کړي. خو مقاله یادونه کوي چې 8 میاشتې کېږي طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمن سوي دي. د دې مودې پر مهال د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې په وینا طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او پر ښځو د کار او سفر محدودیتونه وضع کړل. په مقاله کې د ښځو چارو وزارت لمن ځړل کېدو ته هم اشاره شوې ده. او د تیرې دوشنبه په ورځ د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو شورا د هغه راپور یادونه هم شوې ده چې لمخې د افغانانو د اوسنی بشري وضعیت په اړه یوه اندېښنه څرګنده شوې ده. ریلیف ویب خبرونه د خپل ورستی راپور په اړه مقاله خبر کړې ده چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د افغانستان د بشري حقونو په اړه دا راپور ترلاسه کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ملکی وجنې کمی سوي دي، د بشري حقونو وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. وروسته لولو چې د 2020 کال د اګست له 15 څخه د 2022 کال د فبروري تر 15 د ادارې 1153 د ملکیانو مرګ ژوبلې ثبت کړې دي. ریلیف ویب دې راپور ته په اشاره لیکلي چې تر ټولو زیاتې حملې چې ځانمرګي بریدونه نه وو داعش ډلې کړې. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې د همدې مودې پر مهال 50 قضیې پرته له محاکمې وژنې وې او په یو شمېر مواردو کې په ننګرهار ولایت کې د دغو کسانو سرونه له تنو څخه جلا سوي وو او مړی یې په عامه ځایونو کې موندل سوي وو. په همدې مقاله کې یادونه سوي چې افغانان له بحراني بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي چې له کبله یې خلک له خپلو ټولنیزو کلتوري او اقتصادي حقونو خوند نسي اخیستلی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
د کندهار د ترافیکو پولیس وی لتی راتو میاشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې لعمل لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وی ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 30 مینیټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د 15 اولادونو پلار نورشاه غال تیرو 15 کلونو رئیس د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دند لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله و سارسوي چې خپل دند پرېږدي.
مجبورین په ولادتونه بل مسلمانونه بل یا بل د مخه یا بل هغه بل په خرڅه تاسو نن د خوشاله چور راز مسلمانونه ورته ستړي علاقه ته ورته دروپن یا خباران تولار ورزان خو مسلمان معاشات راکی.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیر اتو میاشتو رئیس معاشات نه دی ورکول سوي ځکه نو نورشاغه د کور د کرایې د نشټوالي لامل په تیر 15 میاشتو کې څلور ځله لایو کور بل کور ته کډه بار کړی ده. رحمت الله او مت الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یوه کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستې. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی تر اوسه پورې. د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یمه چې یوازې زه یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نهسته دغه تېر دولت څخه دا اته میاشتې کېږي، ځکه چې موږ یوه افغانۍ نه راکول شوې ده. مننه، موږ ماشینه لرو، مشکلاتونه لرو، کور چانه بسي چې اولادونه چې غوس غواړي هر شی غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې هغه موږ ادا کړی دی. انشاءالله تاسو معلومات کولی شئ او دوی هم معلومات کولی شي چې د حکومدانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولي دي، حکومدانۍ مبادا وزارت ته مو استولي دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی دی چې تاسو مطمئن اوسئ، انشاءالله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسؤلان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وایي د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورویشتې نیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نه ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ راوروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژۍ لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی. متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپسې مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 400 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږ وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بینلمللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي. شاید یو میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل روسي او ګاز چې ډېر برخه یې د ایران څخه مونږ رانیسو، چې دوی هم په خپله تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه چې زمونږ ګاونډي دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه مونږ هغه بیا د تیارې تیلو د تي سي یک ورته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډېره اغېزه لري، ولې مونږ په نړیوال اقتصاد باندې اغېزه نه لرو؟
په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په تیره بیا د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو موضوع مو هم پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څېړلې وه. په دې اړه به د څو اورېدونکو نظرونه واورو چې پرون یې په دې خبرونه کې ګډون کړی و.
السلام علیکم. اجي منګل د لوی پکتیا نه. چې موږ باندې امریکا بندیزونه لګولي دي، خو دا د یوه پښتمنۍ پیسې ونځ اوس چې دلته هر شی ډېر دي، مواد څخ ډېر دي، چا خلکو تره پیسې نشته چې شی وخلي. تل په اتیا غنو ته خطر دي، ګاز د غاز هر شی.
السلام علیکم. زه د جلال آباد نه تاسو سره لاین کیم. یاره دغه بندیزونه چې دغه سی اوس په ټوله دنیا کې امریکا تقریبا یک تازه ده، او دغه رقم چینو ممکن دلته په افغانستان باندې ډیر تاثیر وکړي او دغه بیې د ګازو او د تیلو لوړې شي.
عبدالرحمن ننګرهار نه دا لس میاشتې مخکې یعنی شپږ دېرش روپیې یو لیټر تیل و اوس یعنی اتیا روپیې دي یعنی داسې چې اقتصاد هم ډېر کمزوری په دولت شکل باندې عوام او ټول کنه یعنی اتیا روپیې اوس هم جگ دیا او که دی بندی سره نور هم جگ شي نو بیا خو هسې نو ستونزې ډېرې دي د افغانانو دې سره به بېخي زیات به مشکلات جوړ شي کنه
دا برخه هم دومره واخو له ازادي رادیو سره اوسئ.
له نوریاس نوری مننه. په څو شیبو کې نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام پیلېږي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت خبرونه یو ور بیا واورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ترکی چارواکو پر رسمي بلنه د یو هیئت په مشرۍ دغه هیواد ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پوینا ښاغلی متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره به خبرې وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوی موقتی استوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو، د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای سوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي په دې مرکز کې تر هغه اوسې چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسې دو دائمی زوینه پیدا سی. د اوکراین چارواکی وی په ماسره سیبی ساحلی شار ماریوپول کې یو زیژنتون دروسی په یو هوایی برید کې ویجاړ سوی او لشتل لژه ولستنه ټپیان سی ویدی. دغه برید د واشنگتن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر هیوادونو غندلې دی. پر دغه روختون برید داسې محل کې لري چې پرون د اوکراین له یو شمېر ماسره سویو شارونو د خلکو د وترلو لپاره بشری دهلیزونه پرانستل سول. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنډي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولنډ پلازمینې ورسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړستي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان اعلان کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړي څو د روسیې ځواکونو د حملو په شان دولت کې ورڅخه کار واخیستل سي. د دې پر ځای به امریکا پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي، خو پینټاګون دا پلان رد کړی دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیه ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورو سره خبرې وکړي. ترکیه هیله منده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربان په اړه خبرې وسي او دوړ لوري به بل اخره یوې موافقې ته ورسیږي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. په دې ورستوي کې د شذنه فعالانو توقفونه زیات سوي دي. ورستی پیښه د افغان الاصلي کاناډایی ندیمه ده چې شاوخوا یو میاشت د طالبانو په بند کې و او د مارچ په نهمه نیټه آزاد شو. د ندیمې ورور داستان نور ازادي رادیو ته ویل چې خور یې پرته له محاکمې قانوني تور یا هم مدافع وکیل په زندان کې و او طالبانو د دې د زنداني کولو هیڅ دلیل نه دی ویلي. تر دې مخکې هم ګڼ شمېر ښځې نیول سوي او تر څو موده زندان وروسته راخوشي سوي دي او ځینې نور یې لا هم اوس هم په زندان کې دي. دغو ښځو له ازادېدو وروسته له رسنیو سره د خبرو ډډه کړې ده. دغه ښځې ډېره یې اعتراض کوونکې وې. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمې نور د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. پر دې موضوع چې دا ډول توقفونه د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول خنډونه رامنځته کوي، د ښځو پر روحیت څه اغیز کوي، او څه ډول د دوی مخه نیسي چې خپل مشروع حقونه ترلاسه کړي، نن د خبرو لپاره را سره د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ملي ګوند مشره عادله بهرام او ماریا توتاخیل چې د مدني فعالې په توګه کار کړی دی ګډون کوي. عادله بهرام صاحب او ماریا توتاخیل صاحب دواړه له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوي دي. لومړی پوښتنه به له عادله بهرام صاحب څخه وکم. عادله بهرام صاحب، لومړی خو تاسو ته شرغ لاست وایم.
مننه کور ودان، زه هم په خپل ورسره تاسو ته او تاسو ته احترامات وړاندې کوم.
بهرام صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده، په ورسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا د افغانستان واک ترلاسه کړ د اګست په 15مه، له هغه راهیسې یو شمیر ښځې شکایت کوي چې دوی نیول سوي دي، زندان ته اچول سوي دي، او په ډیری مواردو کې دغه ښځو له آزادۍ دوه وروسته بیا د رسنیو سره خبرې نه دي کړې، او همداراز ګڼې نورې لا په زندان کې دي. تاسو د ندیمې چې په پتنګړه کاکۍ باندې مشهوره ده، پر ټولنیزو رسنیو باندې دا خپل چینلونه لري او خلکو ته د ټولنیز ژوند او یووالي پیغام رسوي، دا هم نیمل سوې وه او یوه میاشت تقریبا په زندان کې وه. پرون د دې تر خوشي کېدو په اړه باندې د دې ورور داستان نور موږ ته وویل چې طالبانو دا را آزاده کړې ده. دا ډول توقفونه ستاسو په نظر چې شایي موږ وویلای سو چې مخینه نه لري، یعنی مخکې دا ډول کارونه نه وسوي چې ښځې دي ونیول سي، توقف دي سي، دوی دي په زندان کې واچول سي، یا دي ورکی سي، بیخي لا درک دي وي. دا ډول کار په افغان ټولنه کې مخکې شایي نه وسوي، خو دا سشکاري لکه دا خبره چې ورو ورو عادي کیږي. تاسو په دې اړه څه اندیښنه لري؟
ډېر زیاته مننه. واقعا چې په افغانستان کې وروستنۍ پېښې ډېرې د وهم او د خواشنۍ وړ حالتونه دي، هرچند چې ما د افغانستان ډېری خلک او ما په شمول باندې چې د لږ لږ لاسته راوړنې په حساب لږ لږ کارونه لاسته راوړنې خو نه خو عدالت کار چې شوی و، مثلا د پانتون دروازه خلاص شوې او د ښځو د ورځې په مناسبت ښځو ته یو پیغام ورکړل شو، نو تصور دا و چې حتما یو تغییر موجود دی. او که چیرې داسې په مرموزه توګه میرمنې نیولې کېږي، میرمنې ټکولې کېږي، میرمنې بیخي لادرکه کېږي، دا زه فکر کړم چې یو ډېر غټ خطر دی افغانستان ته، د افغانستان میرمنو ته، او په تیره بیا په خپله طالبانو ته. زه فکر کوم که دوی چې د یو قانون او د یو محکمې د حکم په حساس باندې باید یو څه شی وړاندې کړه، هر څوک چې د ګرفتاره کېږي هغه جرم ورته جرم باید ثبوت وي، ثبوت د جرم په باندې دی باید هغه وایي نیول شوی وایي، دا چې جرم هم ثبوت نه دی، یوه میاشت تعطیل کېږي یا بیخي لا درکه کېږي. دا فکر کوم چې د افغانستان په خلکو باندې ډېر بد تاثیر لري، او دا پخپله طالبانو ته هم ډېر غټه ماته ده. او کاشکې په دو برنامه کې د یو نماینده هم ناست وای او دو مسایل ته د ځواب ورکړی وای. بل موږ همیش دا یوه خبر کړې ده چې درسته ده چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، په دو کې خو هېڅ شک او شبه نشته ده، او په بل خوا کې په د تاریخ په اوږدو کې مختلف قوانین افغانستان کې نافذ شوي دي او هغه پلي شوي دي په مطابقه د قانون، اما ډېری وخت ډېر دغه عنعنات هم په نظر کې نیول شوي دي، فرهنګ هم په نظر کې نیول شوی دی. افغانستان په فرهنګ کې ښځې ته په سپکه کتل باندې او په ښځې ته ښځې باندې کول، زه فکر کوم چې دا د افغان او اصلا د افغانستان په فرهنګ کې قطعا موجود نه و، او اولین وار دی چې دا یو څه کې هغه د غیرت په نامه چې ځنې وخت خبرې کی دا هڅه د دې ټکر سره مخامخ کی او هغه عزت او هغه د نام نشان مسلې ټول د ټپولاندی کی نو زه فکر کړم چې دا که د پودو باندې واځي توګه په دوه مسایلو باندې خلکو ته رڼا واچوي او دلایل ووي دا به ډیره ښه وي او که په دوه شکل دوام وکړي زه فکر کوم چې نه تنها چې د افغانستان خلک چې د هوسم په ډیر سخت بشری ناورین کې راګیر دي هغه تاسو وینئ که د اقتصادي لحاظ دي او بیا دا د امنیتي مسایل شي نو دا به ډیره خطرناکه وي د دې د شناخت کې به ډیر ځنډ راویلي او د رسمیت البته زما هدف د رسمیت پیژندنه د امارت ده چې دا به هېڅکله نړۍ دې په رسمیت ونه پیژني او دا نظام به بیرته پایدار نه وي او دا نظام به ډیر لنډمهاله او ډیر زر به بیا بیرته دا نسکوره کیږي نو په دو خاطر چې کم و بیش تغییرات چې پکې ارغلي دي مثلا پوهنتونونو دروازې خلاص شي او مکتب به هم خلاص شي نو د دې په خبرو باندې چې د کار زمینه به مساعده شي اما که دو رقم تهدیدات وي ورسه بیا دا مسله ټوله ته سوال لاندې لویلي او دا ډیره غټه ویره ده او دا ډیر غټ تشویش دی موږ میرمنو ته چې ولې مثلا میرمن ندیمه به ښه ووي به د یوه میاشت په بند کې ساتله کیږي او دلایل یې د خلکو سره نه شریک کیږي باید چې وخت چې بندیان شولې ښایي باید دلایل یې هم خلکو سره شریکه په کوم دلیل په کوم جرم دوی ونیولې شولې او که دوی خپل غږ چې کوي او د غږ د ټیټولو دپاره یا غږ د ګل کولو دپاره یا د خاموشولو دپاره دا طریقه په کار اچوي زه فکر کوم چې څومره چې خوګلن ته وي پاکه وایي خوګلن نورم تیزي هغه لمبې نورم تیزي او دا به بیا د هیچا خوله ونه نیسي د هیڅ میرمنې خوله به ونه نیسي بیا به دا جنبشونه به غټ شي دا مبارزه به قوي شي او دلته به په مقابل کې د دا میرمنې د سرونه تیرې او وبدري او خپل غږ به هیڅکله پرې نه ږدي چې دی پټشي او د دې غږ ټیټ شي نو دا ډیره یوه د نارامۍ خبره ده او دا ډیره د تعجب خبره ده چې جرم ثبوت نه دی او خلکو سره شریکي نه په رسنیو کې یادي نه پیښه به د یوه میرمن په زندان کې ساتل کی تاسو فکر وکړئ چې دا میرمن څومره تاثیرات منفي د دې په ژوند باندې د حالت لري پیښه به د یوه میاشت په زندان کې ساتل د یوه میرمن او بیرته خوشی کول د ټولنه کې د دې اسکوټیت افغان سان ټولنه نور ټولنه باندې فرق کاته تر اوسه پورې په دومره سخته نه ده چې دلته خلک د عمومي نشي د میرمن بندي وا یا د مبارزه یې کړه د سیاسي بندي وا ما نارینه هم سیاسي بندیان کی اما دا بیا د دې پروخیات او د دې په ژوند باندې ډیر منفي اغیز لري او څه ته باید طالبان دا برکات شي په کوم دلایلو د دې د میرمنې نشتی او یا نادرکه کی او اچھا نادرکه کی باید دا دی ووی چې د حکومت دې باید په دوه خبرو چې د میرمنې څه شولې
مننه عادل احرام صاحب
او حاصل ورته دي تاسو نام مننه
لمر سر پر لیکه پاته سي زبرت تاسو ترځم بل پښتنه بل ماریا تو تخیل صاحب څه وکمه ماریا جان تاسو د مدني فعال په توګه باندې کار کړی دی په افغانستان کې دا ډول توقفونه د شذو پر روحیه باندې څه اغیز کوي تاسو په نظر شذې څومره اندیشمنې دي او آیا دوی په دا ډول توقفونو باندې به شذې وبیریږي او دوی به چپ پاته سي کڅنګ
مننه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم بالکل زمونږ افغاني ټولنه ده او افغاني ټولنه تاسو ته معلومی کی دلته یو خزه چې کله د کور وزي په ډیر احتیاط خپل ټولنه ته پکتو سره هغه سی لباس هغه سی کریکټر آیا روي ترڅو د چا تر خبرو ورانه شي که په داس یو ټولنه کې بدون د کوم دلیل نه میرمنې نیول کیږي توقف کیږي او بیا روسته خوشی کیږي ورسره ویل کیږي کې چې هیڅ کوم داسې سند یا جرم نه وو، موږ صرف شکی وو. بیا دا د هغې پر روحیه ډېره بده اغېزه کوي. تاسو ته زموږ افغاني ټولنه معلومه ده، هغه میرمن یا هغه نجلۍ یا هغه خور بیا نشي کولی په ټولنه کې په سمه توګه باندې فعالیت وکړي، ځکه نارینه مرسالاره ټولنه د نارینه تر پیغور راځي. اکثر نارینه د افغانستان داسې دي چې کومه میرمن ټولنې ته راځي، نو اول هغه د ډېرو پیغورونو سره مخامخ کیږي. هغه مجبوره ده چې امتحان د خپلې پاکي ورکړي. کله چې هغه امتحان ورکوي، په ټولنه کې ثابتېږي چې دا میرمن صحیح ده، وروسته د هغې مبارزه شروع کیږي. نو دا سره د دې چې یعنی بې ګناه وه، نیول شوې وه، خپله طالبانو هم د دې تایید وکړو چې موږ شک درلودو، موږ داسې څه پیدا نه کړه. دا چې اوس په ټولنه کې فعالیت کوي، نو زه په دې ډاډه یم چې د پخوا په څیر به د دې روحیه هغسې غښتلې قوي نه اوسېږي لکه پخوا چې وه. دا توقیفونه په ټولنه کې بد اثرات لري، لکه څنګه چې میرمن عادله وویل، د افغاني ټولنه ده. په افغاني ټولنه کې میرمنې خپل حدود لري. که چېرته په هغه حدودو کې په ټولنه کې هم منل کیږي، او که چېرته د هغو حدودو نه ناخواسته یا په زور ډول یا په اجباري ډول دوی ویستل کیږي، هغه بیا ټولنه هم نه مني. تاسو وګورئ، دا څو ورځې څه چې دا څو میاشتې کیږي، ډېرې میرمنې ونیول شولې، هغو باندې په زور او یا په رضا یا حقیقت یا دروغ یو څه وویل شو، بیا بیرته د هغو ویډیوګانې اخیستل، هغه په رسنیو کې خپرول. دا نه تنها چې د هغو میرمنو دپاره منفي اثرات لري، دا د هغو میرمنو دپاره هم منفي اثرات لري چې غواړي د خپلې ټولنې لپاره را وړاندې شي، یو څه خدمت وکړي. زه د عمارت په درد پوهېږم. عمارت دا درک کړې ده چې په شل کلنه دوره کې افغان میرمنو ډېره زیات پرمختګ کړی ده. هغوی وایي چې دا چې دونه په جرأت غږېږي، دوی چې په مختلفو ژبو باندې غږېږي، دوی چې هر مشکل ته حل لارې لټوي، دوی به خامخا د بهرنیو کړیو سره خپل لاس لري. نو دوی هغه ویره یا دوی په خپله یا د بهر نه دوی ته ویل کېږي چې یعنې داسې میرمنې چې هغو دلایل وړاندې کولای شي، د یو مشکل په وړاندې د خپل خلکو دفاع کولای شي، د خپل هیواد ګټې ساتلی شي، هغه میرمنې باید هغو روحیه کمزور شي تر څو د خپل هیواد ګټې هغسې د هغه هیواد په وړاندې ونه پوښتنه ونه شي کولای د هغو څخه. نو دا میرمنې د شک په بنیاد باندې نیول کیږي، توقیف کیږي. دا چې په توقیف کې د هغو سره څه رقم رویه کیږي، دا خو بیا هغه میرمنې هم نه حاضرېږي. تاسو به یوه میرمنه لیدلې په ابراهیم خیل په نوم یې تخلص، هغه چې کله د بنده خلاصه شو، مطبوعات دغې کور ته ورغلل، هغې انکار وکړ. حتی د دې نه چې د مطبوعاتو سره خبره شریکه کړي چې په کوم جرم نیول شوی وه، په توقیف کې د هغې سره څه رقم چلند شوی و، حتی هغوی بیا حاضرې نه دي چې د هغې چلند په اړه باندې وي. نو دا په دې رقم باندې هغو نیول، د هغو یعنی داسې یو حالت ته راوستل چې هغو دوباره حاضرې نه شي چې د خپل حق غوښتنه وکړي، دا به په ټولنه کې طبعا منفي تاثرات ولري. همدغسې به نورو میرمنو مخه ونیول شي، هغه میرمنې چې بهر تللې دي، د هغو د فعالیت مخه به ونیول شي. تاسو وګورئ، هغه خویندې زموږ چې د ټولنې لپاره موثرې وي، هغه د هېواد بهر ووتې، اوس چې هغوی هلته هم غږ پورته کوي، داخل کې چې کومې میرمنې غږ پورته کوي، د هغو په نوم یې بدنامۍ چې دا خو د بهرنیو کړیو سره لاس لري، دا د عمارت په خلاف فعالیت کوي. دا نه وایي چې میرمنې صرف حق غواړي. دلته داسې میرمنې شته دي چې هغوی د کور نارینه نه لري، هغه مجبوره دي چې د کور بهر ووزي، کار وکړي، د خپل اولاد د ښه راتلونکي لپاره یو څه وکړی شي. د هغو میرمنو مخه هم نیول شوې ده. تاسو پوهیږئ چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ ده، دلته فقر خپل هغه نهایي حد ته رسېدلی ده. نو چې یو میرمنه په کور کې نارینه ونه لري، د کور بهر ونه وزي، کار ونه کړي، د هغې د اولاد نفقه څوک راوړي؟ دغه میرمنو هم مخه نیول شوې ده. هغه چې سیاسي فکر لري، مبارزه کولی شي، اخو بالکل نیول کیږي. حتی په توقیفونو کې به نه پوهېږم، داسې ورته ویل کیږي چې تاسو به دوباره نه وځئ، تاسو به فعالیت نه کوئ، ستاسو دپاره بیا یو چوکاټ جوړېږي، په هغه چوکاټ کې به تاسو فعالیت کوئ. زه خپله د عمارت نه د دې غوښتونکي یم. موږ افغانان میرمنې یاستو، موږ خپل حدود پېژنو، موږ مبارزه کړې ده په داسې یو حالت کې چې هغه هم یو سخت حالت و د جمهوریت. نو موږ چې په هغه کې بریالی وتلی شو، ستاسو سره هم په دغه رقم مخکې تلی شو چې موږ صرف د خپل هیواد او د دغه ادارې ګټې وساتلی شو او خپل حدود هم مراعت کړو، په همدې ډول مخکې لاړې شو. خو هغه باور د دوی په موږ نشته ده. نه پوهېږم چې دا بې باوري دوی د کومه په موږ لري، ولې موږ ته هغه اجازه نه راکول کېږي لکه څنګه چې پخوا موږ ته راکړل شوی وه. دا اوس د حل لاره نه شي کېدلی د میرمنو دپاره چې دوی وایي چې موږ د پوهنتونونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصې کړلې. پوهنتونونو دروازې خلاصې شوې، یو پوهنتون خو د میرمنو درد نه شي دوا کولی. هغه میرمنو چې پوهنتون لوستی ده، په کور کې دي، د هغو دپاره تاسو څه په نظر کې لرئ؟ نو فعلا داسې هېڅ کومه برنامه په نظر کې نه نیول کېږي. پرون
اتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ وتا چې افغانستان حکومت هیڅ د سیو شاین نه لري. میرمن
بلې ماریا تو تخیل صاحب بلې ستاسو ږغ موږ ته سم نه راځي. فکر کوم چې د سیګنال مشکل دی که تاسو یو داسې ځای ته ولاړ سئ چې د انټرنیټ سیګنال سم سي. خبرو ته به دوام ورکړو. تو تخیل صاحب له موږ سره پر لیکه اوسئ. زه به د عادله بهرام صاحب سره بله پوښتنه مطرح کړم. عادله بهرام صاحب، که تاسو په دې اړه باندې خبرې وکړئ چې ښځې څنګه کولای سي چې د طالبانو سره مخامخ کښېني او د هغوی سره خپلې خبرې مطرح کړي، په داسې حال کې چې ښځو څو ځلی هڅه کړې ده چې د طالبانو سره کښېني، هغوی ته خپله خبره ورسوي، خو ښځو موږ ته ویلي دي چې دوی په دې کار بریالۍ نه سوي او وروسته یې په لاریونونو باندې لاس پورې کړ، چې په نتیجه کې ګڼ ښځې هغه لاریون کوونکي چې په لاریونونو کې په اعتراضونو کې ونډه درلوده هغوی ونیول سولې او توقیف سوي. ستاسو په نظر باندې ښځې څنګه کولای سي چې تر طالبانو پورې خپله خبره په سالمه توګه او په واضحه توګه ورسوي؟
ډیره زیاته مننه. دا خو یو اصل او اصول دی په سیاست کې چې کله داسې مخالفتونه راجېږي هغه د مذاکرو د خبرو اترو د لارې باید حل شي او کښېني، ځکه چې په افغانستان کې ښځه هغه میرمن ده چې هر وخت یې ننګیالي روزلي دي، هر وخت یې د ټولنې د بهبود په خاطر کار کړی، اما هېڅکله یې کومه جبهه نه لرله، کومه جبهه کې قمندانه نه وه، کومه جبهه یې مخې ته نه ده وړي، کوم تروریستي ګروپ یې په مخ نه دی وړی. همیشه د ثبات په خاطر، همیشه د یوې ښې ټولنې په خاطر مبارزه کړې ده. نو هغه حصول چې په سیاست کې موجود دی، چې هغه مذاکره ده، هغه خبرې اترې دي، مخامخ کېناستل دي، هغه اصول باید په نظر کې ونیول شي او نه باید زمینه دو ته مساعده شي چې ته دو حده تاوتریخوالي ته کش شي چې ښځې زندانی شي یا ښځې لاریونونو ته مجبور شي. دی به لاریونونو ته مجبور نه شي او بې خبرو به زندانونو ته نه باید واچول شي. دا یو حاصل دی. دی باید هر په هر شکل چې کېږي دا د مذاکرې دروازه خلاصه کا، باید میرمنو ته یو زمینه مساعده کا، کېني خبرې وکړه او دا خبرې که هر وخت ډېر ښه متل دی کوم تاسو کې وي، ګنډه په غاښ نه خلاصېږي، هر ګنډه په غاښ خلاصېدل په لاس خلاصېدل اسانه ده. هغه ګنډه چې د یې غاړې چې په غاښو یې خلاصه کا یا د غاښو په زور باندې کلکه کا، هغه به د دې په نفع نه وي، نور هم د ښځې شجاعت او میړانې ته وهڅوي او د ښځې د دې په مقابل کې ودرېږي. دا یوه د وخت چې د دې ته دومره مشکلات په ټولنه کې ایجادی چې هغه د بندیخانه نه خلاصي، نه تنها چې په خپل د بندیخانه درد لیدلې، د کورنۍ درد هم ورسره دی. هغه هم د کورنۍ کې ډېرې خبرې اترې ورته کیږي، ډېرې سپکې سپورې ورته کیږي. کله چې هغه خبر ته خبر تیره شوله، بیا ځینو هر سړی مجبور دی چې روزي هغه ټول رس په سر وميني. نو ها وخت به زه فکر کوم چې یو ډېر غټ ناورین به وي او دا په زور باندې که هر څومره مړې شي او هر څومره بندیان شي، موږ دا د اتم د مارچ ورځ چې ولې نومول شوې ده، هغه هم د داسې جنبشونو نو د حرکت په منځ راغلې ده او هغه جنبشونه یو غټ پیام د افغانستان ښځو ته، د نړۍ میرمنو ته دی. نو په دې حساب زه فکر کوم چې آسان ترینه طریقه او اسلامي ترینه طریقه، مسلمانه ترینه طریقه، افغاني ترینه طریقه دا ښه ده چې په ډېر عزت او آبرو سکینی هغه میرمنې چې یو پیام د میرمنو دی ترسولی شي، باید هغه معلوم شي د میرمنو د کته، خپل میرمنې به خپل کته کې هغه خپل انتخابات وکا یا به جلسې وکا، یو میرمن به دوی میرمنې به هر ګروپ د مرسی کا، باید کینی خبرې وشي او دی باید خپل دلایل ووایي چې په کوم دلایلو دی نه غواړي میرمنې ځتي ټولنې تر ونوځي. اما دوی ته تر اوسه دا خبره نه ده کړې. موږ یو غواړو یو څه میکانیزم یا یو څه لاره ورته چاله ورته جوړه کړو د هیڅ رقم باید دفاتر تراشي کته غواړي چې وزارت اقتصاد مثال اقتصاد ورکوم مثلا دوه نیمه کې چې نیم به ښځې کار کوي نیم به نر کار کوي د خود د هر وزارت په یو حقیقت کې دوه وزارتونه جوړ شول نو دا به دغه د پرسیدلی تشکیلات به بیا څه خل انسجام ورکوي دا به څه خل ټولي دا به د کم درد سړي زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې دی په دو بریالي شوي نه دي یو دا دی چې دا د انسجام د تشکیلاتو کې دی بند راغلی دي اما د ښځې د تشکیلاتو د انسجام په خاطر نه باید ښځه دی د سنې نه وباسي او ښځه دی په دو رقم د ښځې غږ نه شي چوپ کولی لاس به چوپ کا شل به چوپ کا اما ښځې خپل غږ چې کوي مننه تاسو نه
مننه بهرام صاحب اوریدونکو د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد هغه خبرې ته هم غواړم په دې خبرونه کې اشاره وکړم چې ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته د مارچ د اتمې په مناسبت ویل چې د افغان ښځو حقوق خوندي دي او دوی ته څوک زیان نه سي رسولای او حق یې نه سي خوړلای په همدې تړاو د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیالی هیدر بار په دې اړه خپل څرګندونی وکړي د هیدر بار ژغ به هم د دې څرګندونی په دې خپل ژغ کې واورو بیا به ورسته خبرو ته دوام ورکړو دا بیان ډیر دوه مخې دی افغان ښځې خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو تراوځي خو د طالبانو خبرګوندا دي چې دوی وهی تهدیدوي بیروي او برمته کوي د یادولو وړ ده چې د سې شنبه په ورځ په کابل کې یو شمیر شذو وویل چې دوی د مارچ د اتمې په مناسبت غوښتل چې په روغتون کې وینه ورکړي خو طالبانو دوی د کارت پرې نشودلې د مارچ د اتمې په مناسبت هم ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی په یو ټویټ کې ویلی و چې شذې کولای شي چې خپل حقوق مشروع حقوق وغواړي او د طالبانو حکومت ژمن دی چې د ښځو دینی حقوق خوندي کړي تو تاخیل صرف تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې تاسو په دې برخه کې د هیدر بار له خبرو سره څومره موافق یاست چې دوی وایي طالبان په خوله باندې یو خبره کوي او بیا په عمل کې بل څه وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي دي چې د ښځو حقوق خوندي دي خو بیا موږ وینو چې ښځې هر ورځ یا هر میاشت داسې خبر یا راپور راځي چې ښځې نیول کیږي او زندان ته لویږي
دا خو د سیاست مهمه برخه ده چې هر دوره په افغانستان کې واکله به چې حقیقتونه وویل شول د حکومت د خوانه برات کېدل مېربن حیدر بار تر یو حد پورې صحیح خبره کړې ده چې بالکل امارت حکومت د مېرمنو په اړه باندې وایي چې دوی ته حقوق ورکړي دي یا د دوی حقوق تامین دي هیڅ مشکل نشته زموږ حقوق تر دې حد تامین دي چې موږ په کورونو کې موږ ته کوم ضرر نه رسیږي خو هغه انساني ژوند چې موږ غواړو هغه نشته ده هغه د دوی په هغه حساب عام خبره د دوی په ډکشنری کې نشته ده تاسو که وګورئ دغه د دوهې کانفرنسونه همدغه سی په چین کې همدغه سی په مسکو کې کله هم چې د جمهوریت استازي بتلل یا به د امارت استازي راتلل د دې خانه به مېرمنې خامخا په هغه جوړښت کې به وو د غوښتون به وو خو د امارت د خوا به چې کومه ډله راتله هلته به اصلا مېرمن نه وه یعنی دوی د اول نه په دې باندې راضي نه دي چې په لوړو موقفونو باندې په تصمیم ګیره ځایونو کې د دوی سره مېرمنې واوسیږي دوی سیده زمونږ د دوی اکثره خلک افغاني ټولنه کزه په اکثریت کې وایم دي مېرمنو ته ډېر عزت ورکوي بهر په مېرمنه لاس نه اوچتوي مېرمنې نه وهي کنځل نه ورته کوي شاید ډېر کم داسې پیښ شي خو هغه حق چې موږ غواړو چې زموږ د کار او زموږ د تعلیم ده هغه باندې دوی منکر دي نو امارت هم فعلا هم دې ته شاړه ولې د افغان مېرمنو ته په دې برخه کې هیڅ داسې کومه برنامه نه لري سید مېرمنو لاریونو کو بعضې مېرمنو وویل چې طالبان د مېرمنو سره بده رویه کوي زه خپله په کابل کې هم زه د دې شاهدي ورکوم په ډېر کم ځایونو کې چې کله خپله لاریون کوونکي
تاو تریخوالو تا غختلی دی البته میرمنی د طالب د خوان عکس لمن لیدل شوی د خو کچرته لاریون سلحامی ز دوی غږ نه دکړای دوی صرف هغه امنیت ورتنی ولای دا ز ویلای شم چې دوی په ډیر اسانه په میرمنو لاس نه د پورته کړای ولی میرمنی دا وایي چې د لاس پورته کول خو د هیڅ چا په حق نشته ولی د ما حق د ما د کار ده د ما د تعلیم ده په حکومت کې د ما شتون ده کته نه ما نه منی نو نړۍ بیا تا نه منی ځکه نړۍ خو په خپل هر ډله کې په حکومت کې یا هغه استازی چې د نړۍ د پاره غو پیژني د میرمنو شتون هلته وي ستا د خوا به چې هلته زه نه یم ستا خبرې به څنګه وزن پیدا کوي ستا خبره به څنګه منل کېږي میرمنې صرف دا غوښتنه لري چې په هغې باندې امارت حکومت تروسه پورې هیڅ داسې کومه برنامه لري نه لري او نه د زه فکر کوم تر کاله پورې شاید داسې یو څه ونه اوسېږي دا چې دوی وایي د دوی حقوق تامین دي زه نه پوهېږم چې دوی د دې حقوقو نه څه تعریف لري که صرف دا حقوق وي چې میرمن دې په کور کېني او هغه د اشپزخانې میرمن دې اوسېږي هغه خو اصلا امکان نه لري میرمنې کولی شي چې په یو لاس باندې زانګو او په بل نړۍ لکه وڅرخي میرمنې دا توان په ځان کې لري دوی ولې پرې باور نه لري نو دا خو د منلو نه ده دا نه منل کېږي که مونږ کمزوري شو او مونږ یې ورسره یعنې ناکامي ومنو یو قدم شاته شو نړۍ د دوی سره دا شی نه مني ځکه بلې زما غاورې
بلې استاد ژغرادی ډېر مننه تو تخیل صاحب چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ د خبرونې وخت هم پای ته رسیدونکې دی اوریدونکو زموږ لدوار ملمنو عادله بهرام صاحب او ماریا تو تخیل صاحب څخه ډېر مننه بیا به هم تاسو ته زحمت درکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم